ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ژبه ده. نن د کال 2024 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه او د چهارشنبې ورځ ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام یاته افغانستان کې اونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 11 بجې شوې دي. د لوی پښتونخوا په دې خبرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د بډو رشوتونو د مخنیوي قامي ادارې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د بډو رشوتونو په تور کې د پښتنو لپاره خپل دفتر ته رابللی. د یادګون غړي وایي دا ګام د ټولګوندیز کانفرنس کې د ګډون په وجه د دوی د زورولو لپاره پورته کړل شوی دی. د قبایلي زلو ځنو غړو خیبر پښتونخوا سره د دې شاملېدل په سپریم کورټ یا ستره محکمه کې چیلنج کړی. پخوانی سینیټر حمید الله جان افریدی وای په دې فیصله کې قبایلی زلو د اولس خیال نه دی ساتل شوی. او د افغانستان کې رسول الله لپاره د امریکا استازي زلمی خلیل زاد تیر ورځ کانګرس ته ویلي د افغان حکومت او د طالبان غوښتنه کوي چې د هیواد د ګټو په خاطر مذاکرات کامیاب کړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې زلمی خلیل زاد زیاته کړې چې افغانستان کې د سولې د لوازنامې ترلاسه کولو وروسته تمه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د یو بل په ملک کې د مداخلت نه کولو په اړه لوازنامه وشي. دا د خبرونو سټکی او تفصیل ستاسو پام راګرځو. قامی احتساب ادارې یا د بډو رشوتونو ادارې قامی ادارې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کرپشن یا بډو رشوتونو او د ذرایعو نه د زیات آمدن لرلو په تور د پلټنو لپاره دفتر ته راغوښتی دی. د ګوند مشران وایي د نیب نوټیس ورته لا هم نه دی ترلاسه شوی. د مرکزي کابینې غونډه کې دوه مرکزي وزیرانو شیخ رشید او دغسې نورو کسانو هم په دې اړه پوښتنې راپورته کړې وې. او د پاکستان ځینې میډیا کې هم داسې خبرونه رامخته شوي وو چې د دوی ځکه راغوښتل شوي دي چې دوی په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس کړی وو. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې دا ملاقات د پاکستان د پوست مشر سره وړاندې شوی وو. د ټولګوندیز کانفرنس وړاندې نو هغه په اړه هم ځینې خبرې کړې دي. او د قومي احتساب بیورو لخوا چې دوی راغوښتل شوي دي نو هغه هم د دې انتقام وو چې دوی یو ټولګوندیز کانفرنس کړی وو. او د پاکستان کې د پاکستان قبایلي زلو ځینو پخواني مشرانو په د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی دی او په هغه کې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي زلو شاملېدل چیلنج کړی شوی دی. په دې اړه د پخواني سینیټر حمید الله جان افریدی دیوا ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د مرجر یا د پښتونخوا سره جمع کېدلو په حق له د قبایلي زلو د اولس د رای خیال نه دي ساتل شوی او دوی غواړي چې قبایلي زلو کې پخواني نظام بیا پر ځای کړي. خو قانوني ماهر لطیف افریدی دیوته ویلي چې په دې حق له دا فیصله د پارلیمان فیصله ده او یو آئینی بدلون شوی دی ځکه دغه معامله باندې سپریم کورټ څه خبره نشي کولی. خو انتظامی چارو یا په نورو معاملاتو کې سپریم کورټ کې په دې اړه خبرې کېدلی شي. او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر ورځ د امریکې کانګرس ته په خپل پیشه کې ویلي چې غواړي او تمه لري چې په قطر کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې به مخ په وړاندې لاړ شي. هغه د کانګرس د غړو لخوا د توندو پوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی تمه لري او طالبانو ورته باور ورکړی دی چې د چې کومې شمنې یې د امریکا سره په لوزنامه کې کړي دي په هغه به عمل کوي. په دې اړه د دوی نه وپوښتل شول چې د طالبانو چې کومې غوښتنې وې د دې بندیان خوشي کړل شو دوی ته ازادۍ ورکړل شوې د دې ومنل شو. خو په ځواب کې هغوی دوی ته هیڅ قسمه په لیکل کې ځینې لوز نه دی کړی. په دې اړه زلمی خلیلزاد وویل چې دوی چې کوم قسمه لوزنامه کړې ده هغه کې هر سیز په شرایطو سره شرایطو په اړه باندې اړه لري او کوم سیزونو باندې چې طالبان عمل نه کوي نو دوی هم پابند نه دي چې په هغه عمل ونه شي. د یو پښتنې په ځواب کې زلمی خلیلزاد نه چې کړه دا پښتنه وشوه چې د پاکستان په قبایلي زلو کې که دغه طالبان د القاعده سره ملګري شي او ترهګري وکړي نو آیا دا به لوزنامې خلاف پرځي به؟ نو دوی وویل چې نه د طالبانو سره کومه لوزنامه شوې ده هغه تر افغانستان تر حده پورې ده. خو که افغانستان نه بهر دوی طالبان د چا سره ملګري شي نو بیا به دوی دا ګڼي چې د دوی د کومه لوزنامه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده د هغې سرغړونه وشوه. ډېرې نورې پوښتنې هم شوې وې تاسو ته به تفصیل په رپورټ کې وړاندې کوو. اوس یو بل رپورت چې د پاکستان میډیا تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینه غونډه کې دوه مرکزی وزیران شیخ رشید او اسد عمر د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په بیانونو باندې ټکونه کړې دي او تور یې لګولې. شیرین مزاری حکومتي چارواکي خپل رائے ورته خپل غواړي. شیرین مزاری د بدرک خلکو په کشاله د حیات بلوچ وژنې او د بشري حقوقو د سرغړونو سره تړلې هغو پیښو باندې سخت عکس العمل ښودلی وو چې تور یې ریاستي ادارو باندې لګېدلی دی. د بشري حقونو مبارزین وایي دغه بیانونو په سر د شیرین مزاری په نښه کول ښه خبره نه ده. دا د خبرونو لنډ شان تفصیل او اوس تفصیلي رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز ورته کوم چې تازه مهم خبرونه او هغه تاسو سره موږ شریکو او تفصیلي رپورټونه تاسو پام راګرځو. د هغې نه مخکې زه بیل غواړم چې د لوی پښتونخوا خبرونه په دې خبرونه کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده لوی پښتونخوا خبرونه دوه برخې وي. لومړی دېرش منټه یا دېرش ساعته چې وي هغه پاره کې موږ تازه مهم رپورټونه د پاکستان افغانستان او د نړۍ رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو تاسو سره شریکو. دا غي نه پس بیا موږ په اخري برخه کې ځینې چارواکي ماهران ځان سره ملګري کوو او غي سره سړنې غونډې کې پروګرام کوو. نن چې موږ کوم موضوع را جوړ کړل دا کوم بحث مو را جوړ کړل دي پاره کې به موږ خبرې اترې کوو چې د مرکزی حکومت لخوا پاکستان کې د ځوان کول سره د مرستو لپاره مالی مرستو لپاره یو پیکیج اعلان کړی شوی دی یو پروجیکټ شروع شوه دی. په دې باندې خبرې اترې کوو چې دغه پروجیکټ څه سیس دی او ځوانان څنګه کولی شي د دې نه ګټه پورته کړي. اوس راځو لومړی خپل رپورټ ته چې د جمعیت العلماء اسلام مشر فضل الرحمن ګون مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان د بډو رشوتونو د مخنیوي قومي ادارې خپل دفتر ته د پښتنو لپاره راغوښتي دي. د دغه ګون مشران وایي چې مولانا فضل الرحمن د هغې وروسته رابلل شوی چې دوی په اسلام آباد کې ټول جماعتونو یو غونډه کړې وه او هغې کې په حکومت او په ریاستي ادارو نیوکې شوی وې. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا ډیوه خبریال ارشد مومن په رپورټ کې اورو.
د قومي احتساب ادارې ډیوه ته ویلي مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په اولنۍ نیټه د نیب صوبای دفتر ته راغوښتی دی. د نیب لخوا په مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د زرایو نه زیات آمدن لرلو تورونه لګول شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند صوبای ویان جلیل جانوایی د چهارشنبې ماسپښین پورې ورته د نیب نوټس نه دی ترلاسه شوی او که ترلاسه شي د هغې پس به یې ګوند په ګډه راتلونکي تګلاره ټاکي. حکومت دا ګام د ټولګوندیز کانفرنس سمدستي وروستو پورته کړو او دوی ګڼي چې د احتساب اداره د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
کله چې حکومت مخالف سړی په حرکت کې راشي حکومت خلاف تاریخونه چلوي نو دا اداره هم حرکت کې راشي. ولې حکومت چې دی د زلفی بخاری خلاف یا د جنگ ترین خلاف یا نور هغه خلق چې کم خلق دی د اورو پر سکندل کې چینی پر سکندل کې ملوث نو ولې د هغه خلاف حرکت کې نه راځي. صرف هغه خلق خلاف حرکت کې ولې راځي چې کم خلق د حکومت مخالف تاریخ کې خپل برخه کوي.
د نیب چارواکو دی وته ویلي د مولانا فضل الرحمن د شتمنو په لټنې د تیرو شپږو میاشتو راهسې روانې وي او اوس یې دفتر ته روبلو. څېړونکو خبریال حق نواز وایي په ټولګوندیز کانفرنس کې په حکومتي او ملکي ادارو نیوکو وروستو امکانو چې عکس العمل به یې مخې ته راشي. حق نواز ویل د نورو لوی سیاسي ګوندونو مشران د وړاندې نه د نیب د کیسونو لاندې دي او د مولانا فضل الرحمن دفتر ته رابلل هم د دغه سیاسي دباو لړۍ ښکاري.
مولانا ته نه پاتې کېږي زما د خپل سیاسي د ظاهرات په نوم څه وایي مشکلات حکومت په طرف څه وایي او زه به وایم چې فوج تر مخکې نه هم په کوم نه باندې دی یا کوم تنظیم نه کېږي نو هغه څه به دا چې نورم پیښي.
د سپتمبر په شلمه نیټه د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس شوی و چې پکې د پوز په سیاست کې د لاسوهنې ختمېدو په ګډون د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتل شوی و او د حکومت پر ضد پکې د تحریک پیل کولو پریکړه هم شوی و. خود یوشتم ستمبر د پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان پارلماني لیډرانو سره ملاقات کړي چې پکې د پوځ لخوا سیاسي مشرانو ته د یقین دهنی ورکړل شوی و چې پوځ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د ارشد مومن دغه تفصیلي راپورټ واورېدل چې د قومي ادارې د بډو رشوتونو د مخنیوي د هغې چارواکو سره وینا وه او د دغه ګوند څه نظر وو. هغه تفصیل تاسو ته دغه راپورټ کې وړاندې کړو. اوس یو بل مهم راپورټ ته ستاسو پام راګرځو. دا رپورټ د قبایلي ضلعو په هکله دی. پخواني سینیټر حمیدالله جان افریدي او نورو خړو د قبایلي ضلعو ځینو خړو په سپریم کورټ کې خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو شاملېدل چیلنج کړی دی. او دوی د وسره خبرو کې ویلي دي چې په دې کې د قبایلی ضلعو د ولس خیال نه دی، د رای خیال نه دی ساتل شوی، خو قانوني ماهران بیا نظر لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیوا خبریاله ربیع پیر په دې رپورټ کې شریکوي.
ستری محکمې کې د غدرخواست جمع کوونکې د قبایلی سیمو څخه د قومي اسمبلی په خواني غړي حمید الله جان افریدی دیوا ته وایي چې قبایلی سیمه خبر پښتونخوا کې ګډون په غیر آئینی توګه سوی او غواړي چې دغه سیمو ته قسمت پریکړه د هغه ځای د خلکو په خوشي وای. خو حکومت د بهرنی فشار لاندې په توندي سره پریکړه کړې و چې له سبب قبایلی خلکو ته خپل حق نو ورکړي سوی.
بنیادی خبره دا ده چې وخت دا دی چې په قبایلی سیمه کې د بدلون راځي. دا موږ هم د دې خبرې چې کوم دي حمایتي یو. خو دا چې بدلون نه چې کوم ماته د قبایلي خلکو د رائے او د مشورې نه بغیر کوم بدلون دی موږ ترا کړی دی. د ډیرو مشکلاتو سره قبایل سر شوي دي چې دا ځم کې دل کل راغلي دي، د جرګې حیثیت ختم شوي دي، د حکومت هغه ټیکسونه چې کوم هغه قبایل نشي برداشت کولی هغه خودي په موږ لګول، د نارکوټکس لا امپلیمنت شوي، جنګلات د دې په سرکار په تحویل کې رالل، ټول ازات د قبایلو د خوخي کم شیوو د انصاف خبرې وي، زر فیصلې امیدونه وو، د ترقیا کارونه وو، او سکولونه یونیورسيټي دا غي څه تپوسونه شو. نو ډیر داسې شیزونه دي په دې کې چې هغه لټول غواړي او یقین لرو چې سپریم کورټ به دا اوس ان شاء الله لړۍ چې آیا دا آئینی که غیر آئینی کار شوی دی.
د پارلیمان د لارې آئین کې دغه بدلون راوستو ورسته دغه درخواست په سترې محکمې کې اوریدنې په اړه مشر قانون پو لطیف افریدی دی وته وایي
ممکن نه ده چې سپریم کورټ دغه آئینی ترمیم چې دی ترمیم کول په آئین کې دا د پارلیمان کار دی، د سپریم کورټ کار نه دی. که بل څه مسله کوم چوټه بڑا وی هغه چې سپریم کورټ کولی شي، خو دا آئینی ترمیم سپریم کورټ زما په نظر نشي ختمولی، دا د پارلیمان کار دی او پارلیمان دا جایز په جایز طریقه کړی دی او ټیکې کړی دی.
خدای زیاتوي چې د انزمام په صورت کې دغه سیمو ته حق ورکول باندې حکومت خلا پټه ساتلې ده چې له سبب خلک د ستونزو سره مخ دي. کال 2013 کې د مای په څلور وشتمه نیټه قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړول لپاره په قومي اسمبلی کې 15 آئینی بدلون منظور کړی سوی و. او یوې ورځې وروسته د مای په 15 نیټه دغه بل د سنټ څخه هم منظور کړی سوی و. هم د دغه میاشتې په 8 نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی څخه د منظوري او بیا د هغه وخت د صدر ممنون حسین لاړه خلاص لیکي دو ورسته د مای په 1 نیټه قانون جوړ کړی سوی و. د دغه انزمام په ضد په تیر ورځو کې اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره سوی و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، اوس د افغانستان کې د سولې په اړه رپورټ تاسو په امره ګرځو چې دا وخت د امریکا د سقه د فروری په 28 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ قطر کې د لوزنامې وروسته په قطر کې هم په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. نیغ په نیغه خبرې اترې پیل شوې دي. په دې اړه لړ کې د امریکای کانګرس 13 ورځ د افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد او د دفاع چارو د وزارت چارواکي را بللې وو. د خپلنه یې پوښتنه کړې وه چې طالبانو سره څه قسمه لوستامه شوې ده، څه قسمه تمې لري د امریکا د ترامپ انتظامیه، او دوی څه نظر لري چې راتلونکو ورځو کې به څه صورتحال جوړ شي. په دې چې نه پوښتنه کړې وې، دغه پوښتنو ته دوی څه ځواب ویلی دی؟ په دې رپورټ کې تاسو وایي
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد تمه څرګنده کړې چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به کامیاب شي، خو زیاته کړې چې په دې لار کې به خندان رامخته کیږي. د امریکای د ایوان زلی کمیټه ته په خپل وینا کې خلیزاد وویل چې طالبانو سره د امریکای لوازنامه په شرایطو اړه لري، او دا چې څنګه طالبان په خپل ژمنو عمل کوي هغه سبا د امریکای جواب وي. په دې محل کمیټه ته د هند بحر الکاهل د امنیتی چارو لپاره د دفاع مرستیال سیکرټر ډیوډ هیبلی هم پیش شوی وو. ډیوډ هیبلی کمیټه ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو توان سیوا کولو لپاره د ملګرو سره په شریکه هلې ځلې کوي. دوی زیاته کړه چې داسې هیڅ هدایت ورته نه دی ملاو شوی چې افغانستان کې د امریکني ځواکونو شمار 4 یا 5 زرونه هم راکم کړي. په دې محل د زلمی خلیزاد نه وپوښتل شول چې امریکا د طالبانو بندیان خوشی کړل، پابندۍ یې پرې ختم کړي او نور څه یې هم ورکړي، خو د طالبانو لخوا یوازې په امریکایانو د حملو نه کولو یقین ورکړل شوی. او دا پوښتنه یې هم راپورته کړې چې امریکا د طالبانو نه په مستقبل کې یوازې تمې لري، نه چې لوزونه یې ترې ترلاسه کړي وي. زلمی خلیزاد په ځواب کې وویل چې افغانستان کې د سولې لپاره دوی سره د مذاکراتو نه علاوه بل به تر لار نه و. دوی وویل چې په مستقبل کې که طالبان د افغان حکومت برخه جوړیږي، نو بیا به د دوی کړوړو د نړیوالو مرستو فیصله کوي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې زلمی خلیزاد وویل د طالبانو سره د امریکای لوازنامه د افغانستان تر حد ده، او دا که چېرې طالبانو په پاکستان کې د القاعده سره ترهګرۍ کې مرسته وکړه، نو بیا به امریکا دا هم د شرطونو خلاف ورزي بولي. اکثر افغانان او نړیوال مشران په پاکستان د طالبانو سره د مرستو تور لګوي او ویل کیږي پاکستان په خپل خوره واستوالو ته پناه ورکړي. پاکستان دا تورونه پکله کړې دي. د پاکستان په اړه د امریکای د کانګرس د غړو اندېښنو ته ځواب کې خلیزاد وویل چې افغانستان کې د سولې په عمل کې پاکستان ورسره ډېر مرستې کړې دي، او د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا هم دوی ته ویل دي چې د سیمې د ترقی او سوکالۍ لپاره د سیمې د ملکونو ترمنځ نږدې اړیکې ضروری دي. زلمی خلیزاد چاته کړ چې یو ځل د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ لوازنامه وشي، نو بیا تمه ده چې پاکستان او افغانستان هم د یو بل په هیواد کې د مداخلت نه کولو په اړه یو لوازنامه لاسلیک کړي. د امریکای د کانګرس غړو د طالبانو سره د لوازنامې وروسته د امریکني ځواکونو مرګ شوب له ختمېدل ستایلې او ویلي چې دا وخت افغانستان کې د سولې یو غټه ځمړی تر سره کوي. د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د لوزنامې نه کېدل وروسته حالاتو په اړه د یو وختنې په جواب کې وویل چې امریکا به په هر صورت کې د خپل مفاداتو تحفظ کوي، خو د دې ټول تاوان به افغان ولست رسی.
ګران اردوونکو، تاسو د افغانستان په اړه دغه رپورټ ورېدل چې زلمی خلیزاد 13 ورځ د امریکای کانګرس ته یو هاوس کمیټه ته وړاندې شوی وو، او دغه پوښتنې وې، او داسې نورې پوښتنې هم دوی نه شوی وې او دوی ورته ځواب ویلی وو. د ښځو د حقونو په اړه هم پوښتنې وې. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو، پولیو، چې دا وخت پاکستان افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملکونه دي چېرته چې پولیو وبا ډېره زیاته خوره ده، او د دې مخنیوي تر اوسه نه شوی. د پاکستان حکومت د دې لپاره پرله پسې مهمونه شروع کړې دي. فایزر پی بی د چاسرې یو داسې کارکونکي ده چې د پولیو مهم کې مرستې کوي، او دی کوشش کوي، هلې ځلې کوي چې هغه میان دي چې خپل بچو ته پولیو قطرو او کتری نه ورکوي یا د دې اهمیت نه دی خبر هغه کانه کوي یعنی هغه دې طرف ته راضي کوي د دیوا خبريال شاین شاه افریدی په دې حق له دې سره خبرې کړې دي او نور تفصیل هم په دې رپورت کې تاسو شریک کړي
فایزا په ضلع چارسده کې د تیرو څلور کالو راسي په پول مهم کې د سوشل موبیلایزر یا پول چارواکو ته مهم په دوران ورپېخو ستونزو هوارولو په هیڅ کار کوي هغه نن هم د یوې انکاري مور کور ته روانه ده چې د پول ساسکو نه پاتې ماشوم واکسین کړي په خیبر پختونخوا کې د روان پول مهم په دوران 15 شپېته لکه ماشومان د پول ساسکو هدف دي د حکومت لپاره 28000 نسیوا پول ټیمان تیار کړی شوی دی فایزر د پول مهم په دوران او د دې وروسته د کترو په اړه میندې د دې اهمیت څخه خبروي او په سلګونو انکاري خلک هم کاني کړي دي وای اکثره کورونه کې د پول کترو افادیت په اړه خبرو لوجي دوی ته غواخونه هم ملاويږي خو دې واړي چې د سیمې یو ماشوم هم د پول ساسکو څخه محرومه پاتې نشي
نو مشکلات خو پکې راځي اکثره پکې راځي بدمعاش شان تکې مروزیو دلته ډیر LHW دي چې هغه له په دمکیانې مور کړې دي چې تاسو دلته رالی نو بس مطلب بیا تمانچرا والی داسې د غم پکې شوې دي
د آزاد میډیا رپورټونو تر مخه پاکستان کې د کال 2012 نه تر دې د ما 15 نوینې سیوا پول چارواکي یا په پول کمپاین کې برخه اخیستونکو امنیتي چارواکو ژوند د لاسه ورکړې چې یوازې او یا پکې د خیبر پختونخوا نه دی که څه هم امنیت د پول وارس په ختمولو کې یو لوی خنډ دی هم د غرنګ د پول ساسکو نه انکاریان یو بل ستونزه ده نسرین بیبي سمو د وړاندې د پول په اړه منفي فکرونه لرل خو اوس انکاری نه ده
زما ذهن کې رنگ رنگ سوالات روچا چې ماشومان را له خراب نه کې او دا ټیک نه دی رسې نه دی بس په دا وجه ته زه انکاری شوم بیا د سپیټل نه دا بیبي پایزا بیبي راته د دې ماته لکه خبرو کې دا ټیک دی اساسو د بچو د پرده چې کم واقعیت شوی دا سی په او د کې سره صداقت نشته دی بس ما دې په خبره باندې یقین وکړ او خپل ماشومان ته پولیو ساس کی ورکو
د پولو د مخنیوي ادارې رپورټر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولو مهم په دوران او یا زره انکاري خلک رپورټ شوی وو د کوم کانی کولو د پاره چې فایزه په شان یو شمیر پولو چارواکي خپل هڅې کوي فایزه وای زیاتره مندې د پولو او نورو ضروري ټکو اهمیت خبرې دوه ورسته د کور نارینه هم خبروي
د چکلاري سره موږ په تفصیل سره خبرو کو چې نه دا یو خطرناک بیماری ده سیده د دال علاج ده او واحد دا ویکسین چې کوم دی د دې دا واحد علاج ده چې بار بار موږ خپل ماشوم ویکسینټ کوو نو موږ په تفصیل سره ګنټا نیمه ګنټا غي سره موږ کینو دا غي غلط فهمي چې کله لرشي نو خپل سړی چې کوم دی هغه کور ته راشي نو خزه غویم پویا کیو
پاکستان کې په کامی کچ 15 ورځنی پولو کمپاین د 28 ستمبر نه پیل شوه کوم بجې تر 28 ستمبر پورې دوام لري پاکستان او افغانستان یوازې دوه هیوادونه دي چې د پولو وایرس لا هم شتون لري پاکستان کې سږ کال 2020 کې درې او یا پولو پیخي ثبت شوې دي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا
ګرانو دلګو سیو بل ریپورت اساس پام را ګرځو کلچر د یو ټولنې بنیادی وی کم وادونو کې یا کم ټولنو کې کلچر نوي نو هغه بیا هغه کلا هم پکې نه وی د پښتنو کلچر خپل ډیر کل کلچر لري په دې حق لا په افغانستان او پاکستان کې د غورز منځل شوې ده د کلچر دې نوم ورته ورکړل شوې ده په کوټه کې څه قسمه دستور شوې دي تفصیلی د دیوا وایس اف امریکا دیوا خبریال حمید سمسور نه په دې رپورت کې اورو
دا د پښتنو د کلتوري ورځي د مراسم ژغونه دي چې نن ګڼ شمېر خلک په دې کې ګډون کوي د سیاسي ټولنیزو او مدني ټولنو له لوري بیلابیل غونډې ترتیب شوی وي په غونډو کې ګڼ شمېر خلکو ګډون درلودي په دوی کې ځوانان سپینجيري او ګڼ شمېر جنکۍ هم شامل وي د کلتوري ورځي د نمانځلو په درناوي کې دوی خپل دودیز جامې اغوستي وي او لونګي هم پر سر وي خلک ډیر خوشاله دي. نیک محمد بړیڅی د کوټي وڅیدونکو دی ته د پښتنو د کلتوري ورځې په درناوي کې سټال پرانستی دي. په دغه سټال کې د پښتنو له ژواک سره اړلول کی توکي شي دي چې په خوا به خلکو کارول.
په دې کې زموږ سره دا د توري دي، غړکې دي، زغتې او دا کټي وي دي، نور ډیر شیان دي، میچنی دي، زړې میچنی هغه دي چې پاغه کې موږ ستو جوړو، نینې جوړو، مطلب هغه رنگ برنګي هغه پرتی دي، ډیر شیان پرتی دي چې هغه د حساب تیر دي. یعنی موږ سره دا دي اوریان ولاړ دي، د غواس خوندر ولاړ دي، ډیر شیان موږ سره پرتی دي، مطلب د چرګ دي، د چرګ چې چان دي، دا موږ د کوشنانو ماشومان ته ښکار کو چې دی خپل خپل کلچر خپل
د پښتنو د ځوان سره اړه لرونکي مچن هم په دغه سټالو کې شو دل سویوا چې ګانش میر خلک د کتولو لپاره ورته راتلل.
دا میچن د ورور موږ په دې باندې وړکو خو به زمانی په دې وړکو ستو به پکول. نو دا د وړو میچن دا خوراک او دا ګور موږ د ستو جوړو دا ګړ پکیا چو دا مزوانان ته سره ورکو چې باید موږ پښتنو خوراکونه زړه خوراکونه دغه سوي.
د پښتنو د کلتوري ورځې مراسم د کوټ په شمول په لور لایي زو کلاسیک کلاب شین کلاب عبد الله هرنای او د حیوانات په نورو برخو کې هم ول منزل سول. تر دې مهال باندې ځوانانو پر دول باندې اتڼ هم کوي. حمید سمسور، ویوی دیبا، کوتان.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د حمید سمسور دغه ښکلی خوندور رپورټ ورېده. افغانستان ته تاسو بوزو چې د آشنا ټلویزیون رادیو خبریال زبی الله قاضی همدغسې د پښتون کلچر ډے یعنی د پښتون د کلتور د ورځې په مناسبت سره یو رپورټ را لیکلی دی. کتلو او اوریدلو ته ستاسو پام راګرځوم.
د غلو دانو میچنې تناس ته مور د پخوانی ژوند د یاد کیسه کوي. په کلیوالو ساحو کې د مستو په شاربلو پسې خواري همداسې دي. خدا هر څه د اطرافي ژوند د خوښۍ نندارې دي. دا په جلال آباد کې د هغې کلتوري میلې یوه څنډه ده چې له څو لسیزو وروسته په اول ځل د بیا را ژوندي کېدو هڅه یادېږي. دغه دستوري د دې سیمې د کلیوالو او تیر ژوند هغه یادونه رانغاړي چې ډېر یې ورک او یا پور کی دودی
په دې کلتور کې زمونږ په خانه دود یو برخه راځي. البته د ننګرهار او مشرقي هغه کلتور نه نهایت پراخه دي. موږ کولای شي ټول دلته وخی ولی د نمونې په شکل یو څو دانی موږ سره وړاندې کړی چې په دې کې مې چنې برخه شته دی. په دې کې په خانه کې دودونه چې د شو د شومو شربل و بیل بیل برخه ان تر دې چې په مرکو جربو دیرو په دې ټول مسایل باندې بغیږي.
زلمی د قطین منګی د وبو مزه څکی او بابا په چیلم د خپل ځواني یاد تازه کړي. ډیر خلک دینندارو ته خوشاله دي چې د نیکونو د ژوند کیسې پکې کیږي.
تاسو خپل شاهدان استه دغه کې د اعلان کې تاسو زنی آثار غوري. ما د زنی ځوانان نشم پښتنه وکړه چې اصلا پیژندل نه. نو دغه شاهان کچې ته زنی وخت ننداري ته وړاندې شي دا یقیني خبره ده چې دا زموږ کلتور بنه خري.
ځوانانو پاتنو او محلي موسیقي دا دستوري لا پسې خپل کړي وي. د زلمو ترمنځ د قصیلو بمډیرو تجالب وا. د افغانستان د کلتوري ورځې په پاره دغه سي دستوري د ډیرو په باور د دې سیمې د اصلي فرهنګ په ساتنه کې څه ګڼلې شي او د لا غوړې دوه تمې کوي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لنګ معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی.
څنګه چې تاسو د خبرونې په شروع کې نیم ساعت یا دیرش منټه چې کوم وو هغه کې تازه او مهم خبرونه رپورټونه تاسو واریدل د دیوا او د آشنا خبريالانو چې کوم دغه رپورټونه وو او اوس د خبرونې دویمه برخه چې اخري دیرش منټو کې مونږ خبري اترې کوو د خیبر پښتونخوا کې چې څه کیسه محلي سره روان دي په دې خبرونه کې مونږ چارواکي راغواړو ځان سره مونږ کوشش وکړو چې د خیبر پښتونخوا کې د یوت یعنی د ځوان کول د چارو کم ډیپټی ډایرکټر دی ارشد حسین صاحب هغه سره زما ټلیفون باندې خبرې وشوې او هغه دا هغه ته خبره وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم یوت پروګرام شروع کړی دی او هغه ته مالی مرستې ورکوي په دې باندې موږ سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې دا د مرکزی حکومت پروجیکټ دی او په دې کې صوبایي حکومت سرول نشته نو په دې کې موږ سره چارواکي نه دي ملګري شوي. نن په خیبر پښتونخوا مردان سیمه کې د نېشنل بانک چې کامي بانک ته د هغې نمونږ سره یو چارواکي ملګری شوی دی ناصر جمال صاحب. جمال ناصر صاحب د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی نه دغه معلومات واخلو چې د دوی ته څه قسمه هدایت ورکړل شوي دي د دوی نظر به واخلو. مونږ سره دا وخت ملګری شوی دی د مردان نه په ټلیفون د لارې دوی ته هرکلی وایي. په خیر راغلی دي. ډېره مهرباني ارباب
صاحب. خوشحاله اوسئ.
مهرباني جی ستاسو د وخت نه. ناصر صاحب دا راته ویلی شي چې کوم دغه یوت یا رضوان کول لپاره چې کوم د پیسو ورکولو دویم پروګرام شروع شوی دی دغه څومره پیسې د دې لپاره پیل کړی شوي دي؟ کوم میډیا کې چې راځي هغه هو سل ارب روپیه یادول کیږي. تاسو سره کره معلومات څه دي؟
ارباب صاحب د پرزنت ګورنمنت چې کله راغی نو دی یو سکیم سٹارټ کړ یوت لون پرایم منسٹر یوت لون په نوم باندې. هغه ټیم چې کله سٹارټ شو نو هغه ټیم د دې لیمټ مقرر شوی 50 لک روپے او سٹارټینګ به وچ 8 لک روپے مینیمم او 50 لک میکسیمم. خو بیا چې کله د کرونا دا ایشو رااله نو خلکو ته ضرورت ډیر شو بل اکانومی لږ ودرې دا نو حکومت دا فیصله وکړه چې دې کې لګ ریفاین کې او دې کې لګونته نور اماونت سی واکې چې ډېر خلک پکې شامل شي. نو دا ټیم نوې چې کوم اوس اعلان شو نو هغه کې د دې لیمټ سیوا شو او تقریبا 2.5 کروڑ روپے پورې اوس پکې لون ملاويږي. دا ټیم
یعنی 2.5 کروڑ قرض ورکول شي.
دا اصل کې جی دی په درې ټیرز کې تقسیم کړل دي دا 1 لک نواله تر 10 لک پورې. بیا سیکنډ ټیر چې دی هغه دی د 10 لک نوالې 1 کروڑ روپے پورې. د ثرډ چې دی نو هغه دا 1 کروڑ نواخلې 2.5 کروڑ پورې. د کې ډیفرنس دا دی چې یو خو دا 1 لک نه 10 لک پورې چې دی نو دا د دې لپاره څه سکیورټی شرط نشته بس په پرسنل ګارانټي باندې دا لون کیږي او مارک اپ ریټ یې 3% دی. دا شان چې دا سیکنډ ټیر دی نو هغه کې د هر بانک د خپل یو پالیسی دا بلکې زیات تر بانک سیکیورټی غواړي. سیکیورټی په مختلفو طریقو کې دي شي لکه پراپرټي کې دي شي د چا کمرشل اګریکلچر دا یا د سره بونز دي یا د سره بانک ډیپوزټ دي چې فکس ډیپوزټ کې دي خو دې غنه کول او غواړي دغه شان ګولډ شو. نو دا سه مختلف قسم سیکیورټیز دي په هغه باندې دا لون کیږي. خو دویم ټیر چې دي د دې مارک اپ ریټ دي 4% او دریم چې کم دي دا هغه دي 5%. نو دا دا ټیم خو کم ترين ساته دي جی خو کافي یو ریلیف ته خلکو ته پاره.
صحیح ده. د دې لمخ کې هم په پاکستان کې سکیمونه اعلان شوې دي د مرکزی حکومت لخوا چې سٹیټ بانک هم پاره کې یو سکیم وو او هغه درخواستونه وړاندې غوښتي وو. خو دا غیر رپورت چې کوم شمیره رامخه ته شو نو پاره کې د خیبر پښتونخوا ډېر کم کسان وو دا غیر مختلف علتونه خوده لشي وو. په دې لون کې چې تاسو مرکزی ورکړل شوې تاسو چې دا حکومت مرکزی حکومت ګلی کړی دی په دې کې د صوبو په کچه باندې پیسې ګلی کړی شوی دي ټاکلی دي چې دا نه حد د دې صوبې دی دا نه هغه صوبې دی او کنه دا
دیکھیے جی دا چکم تاسو کا خبر کوي چې صوبې د پاره نو کوشش دا کیږي چې لکه کوم بیک ورډ علاقې دي په هغه لږ ډېر فوکس شي. سټیټ بینک چې کوم سکیم دي نو د بیک ورډ لپاره باقاعده خپل سکیم موجود دي هغه مخکې نه روان دي، خو دا سپیسیفک داسې سکیم دی چې دا آل پاکستان لپاره دی. دې کې بیا دا کوم چې زنانه دي د هغې دپاره لږ غونډه کوټه شته، دغه شان دا کوم چې کوم کسان دي لکه فرض که دغه مات ګروپ دي یا د هغې سنور ایشوز دي نو هغه خلکو لپاره هم کوټه شته. خو لکه دا به تاسو ته زه ووایم چې د پیسو څه ایشو نشته، بینکونو ته خو کافی فری هینډ ورکړل شوی دی چې تاسو لونینګ وکړي. او اول جی صرف درې بینکس وو، نیشنل بینک او بینک آف پنجاب او بینک آف خیبر. خو په دې سیکنډ فیز کې جی اوس تقریبا ټول چې کوم غټ بینکونه دي ټول شامل شو. نو کسٹمر ته دا اختیار دی چې ته هر یو بینک سلیکټ کول شي چې کله دې اپلای کوي دی خپل سلیکټ کوي چې زه د نیشنل بینک نه لون اخلم، زه د بی بینک نه، یو بی ایل نه، دغه شان نور بینکونه شو. نو لکه داسې سی شو نشته چې یاره یو کس به اپلای وکړي هغه ته به دا وویل شي چې یاره موږ سره فنډ نشته یا فنډس کمې دي. نو دغه سی شو نشته. اوس خبره دې پورې ډیپینډ کوي چې اپلای کوي دی خپل ډاکومنټیشن برابرول شي او آیا دی لکه الیجیبل دی چرته ډیفالټر خونه دی پاتې شوی دغه شان د شناختی کارت کلیر دی. نور څه ایشوز نه کنه چې کوم د بینک یو خپل پروسیجر دی هغه فالو کیږي باقی دا هغه د آل پاکستان د پاره دی، دا نه چې صرف د کی پی کی د پاره یو شان قانون دی او د بلوچستان د پاره بل شان او د سند د پاره بل شان. نه قانون ټول لپاره سیم دی، بس مین ایشوز پکې دا دی چې هغه دی د 21 کالو نه والی د 45 کالو ایج دا هغه دی سرکاري نوکر نی، هغه دی د بینک امپلای نی چې کوم بینک ته لون ته اپلای کوي. نو تقریبا ټول خلک الیجیبل دي. بل پکې یو خبره دام دا چې کوم آی ټی او ای کامرس لپاره څوک اپلای کوي نو هغه د 18 سال اینو هم اپلای کولی شي، دا پکې یو اکسترا بینیفیټ دی. بل د ایجوکیشن پکې سره ریکوایرمنټ نشته چې صرف د ای کامرس او آی ټی لپاره میټریک پکار دی ځکه چې هغه د ټیکنیکل سیزن دی. نو په ایجوکیشن سره چې دی خدي مینیمم هغه پکې نشته. یا
او په دې کې تاسو یاد کړئ د آی ټی د څنګه لکه د مختلف سیکټرز چې تاسو یاد کړئ، خو د عام تاسو وایئ چې یو ویشنه 15 کال عمر پورې دا کس کولی شي، دا غیر لپاره تعلیم شرط نشته. د آی ټی لپاره انفارمیشن ټیکنالوژي یعنی کمپیوټر انټرنیټ په دغه سافټویر طرف ته چې دي دا غیر لپاره میټریک ځینې شرط یې ښودلې دي او 18 کال بیا عمر ساتلې ده چې هغه غیر په کم عمر چې د یونیورسيټي نه فارغ یا د کالج نه فارغ سټوډنټ هم کولی شي، طالب علم هم کولی شي چې کاغذونه برابر وي دا کارس واخلي د سرکار نه. د دې کې دا راته وایي چې کاغذونه برابر وي، کاغذونه نه معنی تاسو یو ځکه وکړ کنه چې هغه اس ای بي یعنی پښاب باندې اوس لکه ما سره قرض اخلم زمانه کور غاڼه کی هغه ځان سره کیږي، یا زه کور اخلم ما سره زما کر هغه زما کر غاڼه کی ک دا د اس ای زونه ضمانت کیسره خود دي چې پاره په بنیاد دا قرضې ورکول کیږي.
دې کې دې ما تاسو ته وایي چې کوم فرست ایئر دی لکه 1 لاکھ نه والی 10 لاکھ پورې هغه کې جی هغه کې سکیورټی نشته، هغه سمپل په پرسنل ګارنټي باندې هغه لون کیږي. نو هغه زمونږ ته تاسو ګورئ جی نو زمونږ زیات خلک به په دې فرست ګروپ کې راځي چې هغه به د 1 لاکھ نه 10 لاکھ پورې ځکه چې کوم نوې بزنس دي نو هغه جی ډایرکټ څوک د کروڑونو نه اربونو نه سٹارټ کوي. زیاتره زمونږ خلک چې دي غریبانان دي، واړه واړه کاروبارونه دي او زمونږ اکانومی دا سیدا چې دې کې دا انټری لیول کارونه ډیر دي نو هغه به جون په دې 10 لاکھ کې کور کیږي او هغه به ډیر په اسانه کیږي. دویم چې تاسو دا کوموي د 10 لاکھ نه بره چې بیازي نو هغه سکیورټی ګوره هغه د بینکونو خپل قانون دی، لکه هر یو بینک یو پروسیجر دی یو پالیسی ده چې سکیورټی بدا کې دي شي. خو ما تاسو وی جنرال سکیورټی جی د کورم کې دي شي، د د چرته دکاني د د چرته لکه ما تاسو وی کالین کې دي شي یا نور داسې ګارډ دی د فر ګارډ دی هغه هم دی بینک سره یو قسم مورګیج کولی شي د بینک په نوم باندې بجاینټ رجستریشن نو کی لکه یو کس وی جز ګارډ اخلم سه هغه په 50 لاکھ روپیه دی نو بینک دې ته نور سکیورټی نه غواړي، بس سمپل هغه ګارډ به د بینک او د په جاینټ نوم باندې رجستریټ شي نو دا سکیورټی شو بینک سره دی. صحیح ده، تاسو وایئ
چې دومره لانجه پکې نشته. یو بل خبره چې لکه فرض وکړه زه یو یوت یما او د کزوان زوان یما او دکی یا یو یو تن یم په خیبر پختونخوا کې او زما مخکنه کاروبار روان دی اوس زما ماستر کوم برابر دي ځکه چې ځکه مخکنه کاروبار کوم زره ټول کاتونه د بانک د کاتونه ټول نه خبرم نو کاغذونه د کول چې دی مال انسان حکومت سره یو بل تکړه ځوان دی خو هغه د کاغذونو د کاروای نه لري خبر هغه ته د معلومات نه رسیدلی نو اخو بیا محرومه پاتې شو او ما به پیسې به نه ځواخلم نو دا څه څه شیز وکي خدل شوې ده چې هغه کسانو ته قرض ورکړي شي چې چا مخکې قرض نه دی اغسته پړم بیا ځلاخلي نوې بزنس شروع کوي کنه دا څه څه غن نشته
پدې کې دي پدې دا ګورنمنت تر طرف نه وایي چې کوم اگزیسټینګ کسب چې د کاروبار نور خشي او چې کوم نوې کسب چې هغه ته یو آیډیا خوشته هغه یو سپارک موجود دی چې زه یو کاروبار کوم یو کاروبار راشته دي چې هغه لکه زموږ نو د دې لپاره زما په خیال چې د ډېر غټې سرمایې ضرورت نشته صرف انیشل کیپیټل چې دا په 10 لک کې خو ای-کامرس سایټ سم جوړيږي فری لانسینګ هم چې نو هغه کې چې د ډېر غټې سرمایې ضرورت نشته نو زیات تر لکان چې کم ایجوکیټډ دي مطلب بیا مو یې خو په اسانه د دې ډېر څه خاص ریکوایرمنټ نشته ډېر سیمپل دی چې یو سړی ماستر وکي یا هغه بیچلر وکي نو هغه د پاره دی په فارمټ کول افام د کول انلاین د 25 منټو کار دی دا چې ټیکنیکل سټیشنز پکې نشته چې هغه دی نه پويږي کدی نه پويږي نو موږ بانکونو والي هر ټایم حاضر دي دوی چرایشي دې زموږ نه مشوره غشتي شي دغه جان سمې دا شو دغه شان نور ګورنمنت ادارې دي هغه لکه دغه د پاره موجود دي د ګایډنس لپاره نو دا چې شو نشته چې نوې کاسته نو ورکو او صرف زور ته ورکو او په ډاکومېنټېشن کې چې بنچ دی نو مونږه زموږ کوشش دی چې مونږه ډاکومېنټېشن په خپل لاس کې اصله کمپلیټ کو لکه مونږ دا نه وایو چې ته چرته کنسنت لرې شو ته له پیسې ورکنه بنک کوشش دا کوي چې خپل لاس باندې وکړي چې د کم سه کم خرچ راشي او دې اون کړيږي جی
صحیح ده او په دې کې د جنس په بنیاد یعنی خزو ته اکثر په مختلفو ځایونو کې په پاکستان هغه حیوانونه کې چې خزې لګروستو پاتې دي دا سیسه انسنټیو شته یعنی هغه ته زیات توجه ورکول کیږي یا دا هغه خیال ساتل کیږي او کنه دا هر چا لپاره کولا وي
ما څنګه چې تاسو وایي چې دکې دې سپیسیفیک کوټه دا خزو لپاره چې لکه خامخا هغه ته کوشش کوي حکومت چې هغه ته خاصنه زملاو شي دا شان دی سټیټ بینک دی نه بغیر چې یو وومن انټرپرینور د پاره یو سکیم رو باسلې دي اگر ډیر لږ مارک اپ باندې دي نو او مونږ جی تیر چې کوم ګورنمنت کې سکیم راغلو نېشنل بینک چلولیو پرایم منسٹر سکیم او غم جی په هغه کې جی مونږه تقریبا چې لګو تقریبا 15-20% لونینګ زمون په ایریا کې زنانه تشیو نو هغه وخت جی تیر دي چې اوسو زنانه نه پويږي د شرمېږي بار نه روزي نه خو کافي دي دلته موږ سره بیوټي پارلر شو دا بوتیک شو دا شاندا سلای کړای چلو ولا سټی پرزنس کې کې دي مثلا ضرور موږ د زنانه دي چې هغه سکول چلی یا خپل هازبند سره یا یوازې هغه لون سپلای کړی دا لکه زه تاسو ته اوس هغه خبرې نشته چې خامخابه زنانه یو څو بکینه مونږ جی مونږه کوشش دی چې زنانه راشي او سونه دی انوال شي نه دونه به یو اکانومي تم فایده شي دونه به دي د ټول مسلې به حل شي
نفس ته بیا بل پښتنه چې د کول غواړم او دا چې په دا قرضونه پیدا د سمره دورانی د پاره د سمره وخت لپاره به وي
دی کی دی اصل کې دا دی میکسیمم 8 ایئرز ورکړي اته کالو د پاره دی په دې کې یو کال چې دی نو دا سیوا نه سیوا ګریس پیریډ دی لکه چې څوک نوی بزنس سٹارټ کوو مالي نو دا څه کوجی نشي کېدی چې نن هغه کاروبار شروع او سبا نه دی هغه ګټه شروع کی نو دل بیا مونږه کوشش ته چې مونږ اندازو لګي چې دا کاروبار دی دا بشپد میشتو کې استابلیش کیږي اته میشتو کې میکسیمم کال باخلی د ګریس پیریډ ورکو نو په دې ګریس پیریډ کې د دن ریکوري صرف د مارکیټ کې یو غړي نومینلی چې ما تاسو 3% یا 5-4% دا ډېر نومینلی 1 لک پسې د ټول کال لکه 3% مینز چې 3000 روپے دا چې تاسو مونږ ته هیڅ تقسیم کې دا ډېر لګی راځي صرف د غری کوري کېږي جی
او روسه پر چې کم مخ کې سکیمونه چلیدل دي یا تاسو نظر تیر شي تاسو د بانک کړی دي نو په هغه کې څومره پیسې تر هغه تیر مهمونه کې چې کوم حکومت ټاکلې وي هغه څومره پیسې تقسیم شوې دي څومره پیسې او ریکوري څنګه ده یعنی دا پیسې واپس تاسو څنګه ملاويږي
زما جی ما تقریبا خپل چې بینک کې وخت تیر کړ نېشنل بینک زما مخکې دوه سکیمه چلولې دي. یو پرزیدنت روزګار سکیم چې کله مشرف صاحب په وخت کې جی راغلو هغه چې نه خو ډېر جی وړو کې غونټ سکیم وو هغه کې به مونږ رکشا او لوډر او دا قسم سیزن اور کول هغه چې تاسو به داسې وایي چې دو لاک کې دن نه دن لونینګ وو لکه مایکرو فاینانسینګ وو هغه کې جی ډیفالټ ډېر وو هغه کې یو خوري سیکورټی بالکل نه وه بل هغه کې داسې کسانو تم لونینګ مونږ کوو چې لکه ډېر غریبانانو پردي کور کې اوسېدل نو هغه کې جی لکه ډیفالټ ایشوز مونږ ته ډېر راغلي وو. بیا چې کله دا دویم استاتیر حکومت کې چې کوم سکیم وو هغه کې شوګر دی هغه کې د هغه نه ډېر حد پورې کمی راغی لکه ریکوري شوګر دی خوا او ډسبرسمنټ هم ښه کافي شوی وو. اوس مونږ دا توقع لرو چې دا سکیم کم دی دا دریم نو دې ته مونږ هم چې زمونږ هم پوهه راغله مونږ خلک ویلویټ کولی هم صحیح شو مونږ پکې خو خراب تمیز به خو برابر کولی شو نو امید دی چې د هغه سکیم نه به دی کې بیا نور هم ډیفالټ ریشو به ډېره کمی انشاءالله.
صحیح ده او په اخر کې تاسو ته اجازه درکول غواړم تاسو بیا خپل کارونه کولی شئ. اخري خبره بس کول غواړي چې کوم ځوان کوچ خبرې اوري څه کولی شي دا لون چې کوم اوس ورکوي تاسو دا غي سره د کاروبار شروع کولو کې مالی مرستې کوي د دې نه څنګه ځوان کوچ څنګه کولی شي چې زیاته فائدې ترلاسه پورته کې سلاره ورته به سره ورکړي.
جی لوږه کاروبار به د سونه پیسونه شروع کیږي زبا زه کم زه خو خوم لکه جی په کلی کې به کوم په خار کې به کوم وړو کې خار کې قصبه کې زکه جی هر یو سیس د پاره پلانینګ مست دی زمونږ زیات تر لون نه پس ډیفالت شي یو کسٹمر جی راشي مونږ ته وی لون نه کا بیا به سوچ کوم څه سبا کوم نو جی چې مخکې نه تا فیصله نه کړې او تا په پوره ورک نه کړې او تا لون واغشته او وته میاشتې داسې میاشتې ځای شوې نو هغه پیسې چې دی په دمه دمه وخوري نو په کار دا دي چې لومړی دې دی ورکینګ وکړي بیا دې چې دی لون ته راځي بینک ته پاره.
ډېره زیاته مننه تاسو راغلی ناصر صاحب تاسو راغلی وخت مو راته راکړه او دغه تفصیل مو زموږ اوریدونکو سره موږ سره شریک کړو مننه کوم تاسو چیف منیجر وو د مردان نو سره ټلیفون په لاره ملګری شوی وو او هغه د وزیر اعظم لخوا د پاکستان وزیر اعظم لخوا چې کوم ځوان کول سره د مالی مرستو کوم پیکیج یا مرستو اعلان شوی دی په هغه باندې موږ سره خبرې اترې کولې. دوی خبرو کړه چې دې کرستا د یو ویش کالونه تر 15 کالو پورې هر یو تن دې ته اپلای کولی شي یعنی دا قرض اغستل شي. د دې لپاره د تعلیم هیڅ شرط نه دی ښودل شوی که انفارمیشن ټیکنالوژي یا سافټویر کې یا انټرنیټ په چارو کې چې کوم څوک کاروبار کول غواړي هغوی ته د قرضې اخیستلو لپاره عمر حد هم دا کم کړی شوی دی 18 کالو کس چې دی هغه ته هم قرض ورکوي سرکار ورکوي او میټریک شرط یې ورته ایښودلې. دا درې قسمه د قرضو چې کوم برخې دي درې برخو کې تقسیم کړی شوي دي یا ویشلې دي یو نه یو برخه چې دا د 1 لک نه تر 10 لک پورې قرضې ورکول کېږي په دې باندې د حکومت لخوا چې دی نو 3% انټرسټ لګول شوی دی. بیا دویمه برخه چې دا د 10 لک نه 1 کروڑ پورې قرض ورکول کېږي په هغې باندې 4% انټرسټ لګول شوی دی او د 1 کروڑ نه تر 2.5 کروڑ روپو پورې قرض ورکول کېږي او په هغې باندې 15% انټرسټ لګول شوی دی. دا تر 8 کالو پورې وي او 1 کال پکې ګریس هم کېدی شي یعنی 9 کالو پورې دا قرضې به واپس کول وي. په دې باندې دوی خبره وکړه او د هغې لپاره دوی ذکر وکړ جمال صاحب چې هغې وویل چې په کار ده چې د قرض لپاره څوک اپلای کوي یا درخواست ورکوي په کار ده چې دوی پرې پوره ځان خبر کړی وي او په دې معلوماتو خبر وي چې کاروبار د څنګه کې پلانینګ یې کړی وي او یو ځان ته یو تګلار ټاکلې وي چې دا کار به چې قرض ملاو شي پیسې ملاو شي نو دا کار به کوي.
هلو
په دې باندې دا دی نظر مو اوري دا اوس موږ خبرې اترې کوو د ځوان کوند سره چې ځوان کوند کول څنګه کولی شي چې د دې د حکومتي څنګه مختلف پروجیکټو یا د منصوبونو ګټه پورته کړي. دا سید مالی ګټو چې څنګه وړاندې موږ ذکر وکړو د سټیټ بانک لخوا چې کوم مخکې شروع شوی وو او بیا چې کله دا قرضو ټیم بند کړی شو نو په هغه رپورت چې را مخته شو د سټیټ بانک کې خوده لیکلی دا رپورت کې خوده لیکلی چې د پښتونخوا ډېر کم ځوانانو ته قرضې ورکړل شوی دي. هغه ویل چې د دې لخوا د دوی قرضې ځکه کمې دي چې د درخواستونه کم ورکړي وو درخواستونه ولې کم ورکړي وو په دې باندې خبرې اترې کوو. موږ سره ارشاد نو موږ ورته ویل چې یو سره دی د یو پارلیمنت کله هم دی او د غسی د ځوان لپاره په کلو کې ډیر چټک وړاندې کیږي په مختلف پروګرامونو کې تاسو د وکیل خان او نور ملګرو سره دوی وړاندې په خبرونه کې او ایتل دي ارشاد احمد سے پخیر راغله
ډیره مهرباني جی تاسو ډیر شکریا دا کوم د وایس اف امریکا ریډیو د خصوصي تاسو چې دونا مهمه موضوع باندې تاسو نن مونږ ته دعوت راکو جی او د خبرو کولو موقع مو راکړه ډیره مهرباني ډیره شکریا جی
ارشاد احمد سے ډیره مننه ستاسو پاکستان او افغانستان دوه هغه چې ویل کیږي مته د سرکاري شمار مرو ته په دوه ملکونو کې کوو کتل شي نو دا شپته فیصد هغه شپته فیصد سوالان دي تاسو رسپانه ختمه ته چې یو خبر چې اپکړه وو بم ټیکینګ ټایم بم ټک 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 ا بم چې داس کې دا غړې لګیدلې وي هاي دا یو ټایم بم بم حکومت منصوبے اعلان کی زوان کل کی خبر بھی طرف ادارے لپاره مهم ګامونه پورته کیږي یا هغه کې بده کې فعال بھی صورتحال دیتا
بس ډیر زیات شکریہ دا کوم چې په دې موضوع باندې تاسو ډیر اهم خبره پورته کړه مونږ به چونکې خپل ملک خبرو کو بیا د خپل د ځوانانو متعلق به زده وګم چې زمونږ په ملک کې سلور شپېته پیسه چې کم دي نو دا ځوانانو غیر شو دا بیا په دې کې چې کم دي نو زنانې دي او ځوانان دي نو هغه کې چې کم دي نو مې زمونږ چې کم ایشوز دي تاسو ته پته ده په ملک کې د بیروزګاری یو ډیر زیات چې کم دي نو ریشو لګیا ده ورسته ورځ بڑھاوی جی زمون تعلیم یافته نوجوانان چې کمی نه چې هغه کله د تعلیم د اعلی تعلیم نه غی فارغ شي ناغي په یو سوچ کې وي غی په یو کنفیوژن کې وي چې موږ مخکې د خپل ژوند تیرولو د پاره چې کم دینو د ګټې ساز باب موږ جوړ کړو په دغه لړ کې چې کم دینو مخکې وختونو کې هم مخکې حکومتونو کې هم د فارن ان جی اوز نه او زمون دل نه چې کم زمون د ملک خپل فاینانس ډیپارټمنټ یا زمون کوم فاینانس منیسټری ده هغه له مختلف ګامونه پورته کړی شو د کامیاب ځوان پروګرام په نوم باندې د کامیاب روزګار سکیم په نوم باندې د کامیاب چې څومره روزګار سکیم دی یا چې څومره شډول دی او جوړېدل لګیاو خو چون کې اوس زمونږ چې کوم ګورنمنت یا زمو سټیټ بانک هغه یو انیشیټیو واغسته دا چې کامیاب ځوان پروګرام باندې چای کې هغه د 3% د منافع په ایواز باندې چې کوم نو هغه قرضې ورکړي تقریبا د 5 لاکھ روپو نه والا د 1.5 کروڑ روپو پورې چې هغه نوجوانانو ته دا یو فیسیلیټي ورکول وړي چې خو نوجوانان خپل پروجیکټس راوړي خپل سوچ راوړي او هغه باندې هغه په لاندې موږ دې د قرضې ورکو او خپل روزګار روان کړي دغه لیول باندې چې کوم دی نو مخکې وختونه کې هم قرضې ملو شوې دي خو دا غي چې کوم ریشو و نو هغه د نش برابر وځي دا و چې کوم آنلاین سیستم او یا زمونږ د نوجوانانو په هغه باندې پوها و هغه هغه عمر پورې نه و سمره چې پکار و یا زمون کومه درخواستونه چې ماشینی دا غي چې کوم کرایټیریا و یا زمون چې کوم سکروټنی و هغه په صحیح طریقه باندې کې دیش چې نه شوی نو په دې وجه باندې ټوټل زمون سم ځوانان دي هغه فیسیلیټیټ شوی نو اوس چې کوم کامیاب ځوان پروګرام کې دی لګیا دي پر د قرضې ورکې نو په حاصلو تاریخ تقریبا 3 ورځې مخکې چې کوم دی نو ختم کړی شو او لګیا دي او پروسیجر لاندې باغ تیریږي د بانک په تر باندې باندې چې ځوانانو ته هغه قرضې ملایږي او بیا یو ډیر وړو کې تاته د رقم سرباغي واپسی شروع کیږي نو ګړم دا چې ډیر زیاته مهمه او ډیر زیاته ښه خبره ده چې کوم دې له موږ ځوانانو ته پیسو لیول باندې په فاینانشل دا اډ ملوي او خپل روزګار خپل سوچ مارکیټ ته وړي
تاسو ارشاد احمد صاحب دا څه کوي چې دا فون یو سرچ دې نو وخت ونی سي زه ډیر کوشش کوم چې تاسو اواز درکم په تاسو ما اواز نه اوري نو دا څه کوي د سپیکر بند کې زما اواز دې ارشاد احمد صاحب تاسو نو مخکې موږ سره د نېشنل بانک یو چارواکي راغلی وو هغه دا ټول تفصیل سره شریک کړو دین کو اوریدل دي هغه چې کوم عمر ذکر وکړ چې کوم قرضې به ورکوي تاسو په جوان روزګار سکیم نو هغه وایي چې د 20 کالونه 15 کال عمر پورې خلکو د پاره دا قرضې ورکوي نو په دې لپاره جوان روزګار دی 15 کاله عمر چې دی نو هغه هدف پورې ورکوي نو دې کې دا یره نه ده چې دا دنه چې یو کس دې هغه روزګار شروع کړی دی، هغه روزګار روان دی او هغه دومره کم سود باندې لګي، یعنی مارک اپ باندې 15% باندې 2.5 کروڑ روپیا ملاویږي، نو هغه خو بستا لکه ارشاد احمد ورسی ابه چې قرض مخکې اغستی وي، نو دغه یاره نه ده؟
جی بالکل، ولې نه دی؟ جی په کار خدا و چې کوم منافق دی باندې 5% لګول شوی ده، چې دا بلا سود او بلا چې کم دی نو منافع نه خلکو ته ملو شوی وي، او بیا چې کوم روزګار اخی کوي نو د روزګار خو مطلب دی چې ریسک اغستل دي. مارکیټینګ تاسو ګورئ، زمونږ څومره بزنس کمیونټیز دي، دا غي نه زده کړه کول، او زما خپل خیال دا دی چې کوم دی نو دی د قرضې چې کوم ورکوي نو چې دا یو چې دا 5% په دې باندې دی زپل لګولې دا یا خو دې دا ختم کړی شي یا دا کم کړی شي، وجه دا چې کوم واپسې دې کول دي غم یو ذمہ داری دی.
بالکل ارشاد احمد صاحب، پدې کې کم داسې روزګارونه دي، یعنی تاسو خدای یوت پارلیمنت هم کوي، په هغه کې هم د مختلفو طبقو نه خلک راځي، د مختلفو علاقو نه تاسو سره خبرې اترې کوي، یو چې دی ځوان
صرف پیسو ضرورت ضرورت زمونګه تاسو په میډیکل فیلډ کې وګورئ، موږ سره په میډیکل فیلډ کې خخ ایکسپرت موجود دي، زمونګه ټیکنیشین موجود دي، ایکسرا سپیشلیست موجود دي، دنه له شغې ته د قیمتي ماشینالو ضرورت دی، باقی هنر او پوهه هغه سره ډیر زیات ده. دغه نه علاوه که موږ وګورو هنرمند ټیلران موږ سره موجود دي، موږ سره موبایل ریپیرینګ موږ وګورو، لیپ ټاپ ریپیرینګ موږ وګورو، مارکیټ کې موږ نور چې کم سمال ګراند بزنس دي چې کم په لګو پیسو باندې هغه سٹارټ کیږي، نو هغه موږ ته دغه کې سره فاینانشل ایډ ضرورت دی. دغه لیول باندې موږ چې وګورو د موږ نوجوانان پوهه زیاته لري، خو زموږ چونکې د زموږ د فیملی چې کم فاینانشل سپورټ دی، دغه د کمی د وجې یا خو هغه د بل چا سره مزدوری او کار روزګار کوي، خپل چې کوم پوهه دا ټیک طریقې سره یوټیلایز نه کړی شي، نو مختلف روزګارونه مختلف چپټر چې کوم دي نو هغه لګیا دي کوي. دغه نه علاوه زمونږ کپ په کورونو وګورو، زمونږ پښتنو چې کوم کورونه دي، په کورونو کې زمونږ سره هنرمندان چې کوم زمونږ خويند دي، هغه لګیا دي د کپړو چې کوم جوړول دي، دا هغه یو بزنس هغه کوي. دغه نه علاوه بیوټی پارلر چې کوم دی نه دا یو خپ بزنس چې کوم دی نه لګیا دي روان دي په ملک دننه، نو دغه لیول باندې مونږ ته جی جی
اخیری مونږ سره یو منټ دی چې تاسو راته لن جواب راکړه. د کلی یو عام کس تاسو ته ډېر خبره وکړه، دغه سیزونه فائدہ کولې شي، څنګه کولې شي چې دا زیاته ګټه چې نه پورته کړي او دا هغه غوي راهنمایي وشي، هغه بیدار شي او هغه خبر شي، اکثر نه خلک خبر نه وي، نو څنګه کولې شي چې ځوان کله دینه خبر وساتي سرکار؟
په کار خدا دی چې زمونږ په ملک کې اول د ټولو نه اول زمونږ سټیټ بینک ته یا څومره ادارې چې قرض ورکوي، موږ ته دا ویل غواړو چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی، هنر د زده کولو چې کوم ادارې دي چې دا موږ ته جوړ کړی شي، وجه دا زمونږ ځوانان کنن موږ وګورو که پی ایچ ډی پورې هغوی سبق ویلي، خو هغوی صرف کتاب ویلي، هغوی فیلډ نه دی ویلي، فیلډ نه دی ویلي، هغوی چې کوم دی په بزنس په مارکیټ کې هغوی نه چلیږي. نو اول خبره خدا دی چې موږ ټرین چې زمونږ ځوانان په یو شارټ بزنس باندې، ځکه چې زمونږ څومره ځوانان دي کاغذ ډېر زیات ښه سبقونه ویلي، ډېرې پیسې پرې لګولي په خپل سبق باندې، خو هغې زمونږ فیملیز داسې دي چې موږ ډېر ټایم پورې بېروزګاري نشو برداشت کولی، موږ ته ډېر زیات زر د سپورټ ضرورت دی، نو دغه پیسې که موږ ته ملو شو موږ پوهه نه لرو، نو دا پیسې چونکې بے ځایه تللو چې کوم دی نو مدراتب دي.
ډېره مننه ارشاد احمد صاحب، تاسو وخت واپس کړ، مهرباني ستاسو،
ډېر مهرباني جی ستاسو د وایس اپ امریکا ریډیو، ډېر مهرباني،
ډېره مننه. دا ارشاد احمد صاحب ګران اوریدونکو د ځوان کل په نمایندګۍ موږ سره ملګري شو، هغه وایي چې قرضې خبره ده، خو د قرضو سره سره حکومت د دې لپاره تکنیکی مرکزونه جوړ شوي چې کوم ځای کې پوهه دي ترلاسه کولی شي، نو بیا د دې پیسو به زیاته فائده کېدله. ګران اوریدونکو هم د دې سره زموږ د لویې پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسید، د خبرونه پروډوسر وو وکیل خان، تاسو نه اجازه غواړو، ته په امان.